دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبری سات کې زپ امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته خراغ لاستوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت لوړپوړي پلاوی پاکستان ته سفر، په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ورستي حال، د شمالي وزیرستان د بیکوره شوي او خلکو ستونزې او مشکلات، پر پاکستاني وډلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بندیزونه، د سینټ کمیټې لخوا د تحفظ پاکستان بل منظورېدل، او د افغانستان پر هلمند ولایت د وسلوالو د حمله پاړه د رپورټونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم لرو. خو اول عبدالحی کاکړ د دې محل خبرونه.
سرټکی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین د اطفر سپنتا په مشرۍ نن یو پلاوی د اسلام آباد د سفر په مهال د پاکستان له وزیر اعظم سره لیده کاته کړی دی. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو د محاصرې حالت مات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ماسکو باید په 2 ساعتونو کې دا ثابته کړي چې کیف او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو او بلتون غوښتونکو ترمنځ تورباند د ملاتړ هڅې کوي. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا نن د اسلام آباد د سفر په مهال د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. نوموړي نن سهار له یو پلاوي سره پاکستان ته رسېدلی و. د وزیر اعظم له دفتره یو خبر پاڼه وایي چې په خبرو اترو کې د امنیت په ګډون په دوه اړخیزه خبرو اترو په چارو خبرې اترې وسوي. نن ورځې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم وویل چې د ښاغلي سپنتا د سفر هدف تیروني د پاکستان پلاوي د پاکستاني پلاوي افغانستان ته د سفر په تناظر کې دی.
دا وای د شاغلی
سپنتا سفر په اصل کې د پاکستانی پلاوی د کابل د سفر په تناظر کې دی چې هم هغه خبری اترې پر مخ یوسي. د دې په وینا د پاکستان د ځنګړو استادو چې شارای محمود خان څخه او اعزاز احمد چودری ته د کابل د سفر او امید کرزی سره د لیدلو هدف د شمالي وزیرستان د امنیت وروسته د مشکوک او سوالو افغانستان ته د تشتیدو د مخنیوي په خاطر و. امریکا د پاکستان ځانته یو خیراتي اداره ویونکی سازمان ترګر تنظیم ګرځولې دی. د امریکا خارجه وزارت ویلي جماعت دا داوه کوي چې یو خیراتي اداره ده، خو په اصل کې د ترګر تنظیم لشکرې طیبه سره تعلق لري. په امریکا کې د جماعت داوه ټول اساسي منجمده کړل شوی دی. پر لشکرې طیبه تور دی چې په 2008 کال کې په هند کې حمله کړې و چې پکې 168 کسان وژل شوی وو. نن په اونیزه خبری غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاندی تسلیم اسلم د پښتنې په جواب کې وویل چې پاکستان به پر هر هغه کس یا ډلې لازمن کاروایی کوي چې کله ملګر ملتونه د ترګر تنظیمونو په فهرست کې واچوي. خو که یو هیواد داسې کوي نو بیا پاکستان په دې عمل کولو مکلف نه دی. نن سهار د خبر ایجنسی سیمې په جمرود کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې 4 وسلوال او 3 خاصدار وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR مشال لیډیو ته په یو استوڅي پیغام کې د دې پیښې پخلی کړي، خو وسلوالو شناخت پاړه څه نه دی ویلي. په یاد سیمه کې وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي، خو د دې پیښې آزادو سرچینو تصدیق نه دی کړی. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDMI وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د بیکورسو کسانو شمیر تر 4.5 لک زیات شوی دی. بلخوا د کټوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان UNHCR وایي په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان څخه د پاندې 1,000 اوسیدونکو خوست او پکتیکا ولایتونو ته کډوال شوی دی. په کابل کې د UNHCR مشر بوشاک نن د دې رپورت د خبرېدو پر مهال ول چې د بې ځای سو کسانو ته د دوی او نورو مرسته کوونکو ادارو مرستي رسیدلې دي. د دې رپورت لمخې د شمالي وزیرستان 9,000 اوسیدونکو خوست او شاوخوا 2,000 پکتیکا ولایت ته کډه شوي دي. پر پېښور رپورت د پیایي پر الوتکه تر برید وروسته د دوبۍ اماراتو د قطر اعلانونو خپل الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان ایرلاین په الوتکه 2 ورځې مخکې برید شوی چې پکې وشزه وژل شوی او د پیایي 2 کارکونکي ټپیان او اماراتو ایرلاین نن مشال لیډیو ته په لښول شوی بیان کې ویلي پر پېښور ایرپورټ خپل الوتنې له پرون راهیسې تر نامعلومې مودې پورې ځنډوي. د پېښور ایرپورټ یو چارواکي لطیف الحق مشال لیډیو ته وویل چې قطر ایرلاین هم الوتنې ځنډولې، البته د نورو الوتکو تګ راتګ جاري دی. د نن سهار مشال لیډیو ته وویل
سهار شاهین ایر بلو بیا انډس اوسې دې نو ایر اریبیا د دې ارایول مو شو ډیپارچر مو شو سعودي را روان دي لکه سات کې ایم کنفرم دي.
بلخوا پولیسو نن مشال ایډو ته ویلي چې د پیایي پر الوتکه د برید په تور نن د پېښور د سربند په چنې سیمه کې نه شپېته او پرونې 200 کسان نیولي وو. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو محاصره ماته کړې ده او ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نوزاد ولسوال سید مراد اغا مشال ایډو ته چې د محاصرې د ماتولو لپاره تیر ماښام په عملیاتو کې اویا طالبان وژلي او شاوخوا سل نورې ټپیان کړي دي. ولسوال زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 15 پولیس هم وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه وایي چې د افغانستان په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو د جګړو په لامله په تیرو یو کال کې د ماشومانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د هیواد په شمال کې د یو نامه د بشري حقوقو د څانګې مسؤل بنجامین کلارک دغه خبره د ملګرو ملتونو د هغې څېړنې پر اساس وکړه چې د 2013 کال د جون له 24 څخه د 2014 کال د جون تر 24 پورې کړې ده. کلارک زیاته کړه چې په دې موده کې د افغانستان په شمال کې د جګړو لامله 1550 ماشومان وژل شوي او 1709 نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل ماسکو باید په څو ساعتونو کې دا ثابت کړي چې کیف او د یوکران په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غشتونکو ترمنځ د اوربند د ملاتړ هڅې کوي. وروسته تر دې چې جان کیری له خپل فرانسوي سیال لورانت فیبیا سره په پاریس کې نن خبرې وکړي ویل چې دا روس ته مهمه ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې په لیکنې بڼه څرګنده کړي چې د بیلتون غشتونکو په بیوستي کولو کې مرسته کوي او هغوی هڅوي چې د قانوني بهیر برخه شي. او د عراق لومړي وزیر نور الملکی وايي شام پروانونه کې په عراق کې دنه بمباري کړې ده. بي بي سي د ملکی په وینا نن خبر ورکړي چې د شام جټ الوتکو د القیم په سرحدي شارګوټي د ورځې مخکې پر وسلوالو بمباري کړې و. د شام حکومتي رسنۍ دا رپورت رد کړي. شاغلي ملکی وویل سره لدی چې بغداد د غشتنه نه کړې خو هر څوک چې په عراق کې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوال په نشه کوي بغداد یې هرکلی کوي. د القاعده سرتړلې ډلې د عراق په شمال لوېدیځ کې ډېرې سیمې نیولې دي. خبرونه پای
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه پاک سوي 20 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سفر د امنیتی همکارۍ زیاتولو لپاره دی.
The visit of Spanta again is in the context of carrying the discussions forward.
د شمالي وزیرستان به کورشوي خلق په پوځي عملیاتو کې د دوی د جایداد او کاروبارونو او د دوی د نفسیاتي صحت ته تاوان کیسه کوي. امریکا پر څلور نور پاکستاني سخت دریځ ډلو بندیزونه لګولې دي. آیا د بندیزونه ګټه رسوي او که څنګه؟
بندیزوم لګي نو هغه نه پښتن تنظیمونه په یو نوم په بل نوم باندې کار شروع کیږي.
په وزیرستان کې یو دکاندار وایي چې پاکستانی پوځ په بمباری کې ورته دواړه دوکانونه وسوځول.
هلیکاپټر نه شیلنګ ور باندې وکړه هر سال ته وسوځېدل. زما دوا ورونه او هغه زما سره په کاروبار باندې وکړه چې کله دا دکان ولیدو هغه دواړه ذهني بیماران شول.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې تحفظ پاکستان بل منظور کړی دی چې ور باندې د سیاسي ګوندونو غړي انتقاد کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت تور پورې کوي چې پاکستاني پوځیانو له طالبانو سره د طالبانو په جامه کې پر هلمند برید کړی دی. دا سره د شنونو په خبرونه کې اوریدای شي. لمشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر راځو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرسپانتان سهار له پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دي. دوی د دواړو هیوادونو پر امنیتی معاملو له یو بل سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د یو لوړپوړي پلاوی نن پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ورغی. نور معلومات رابی اکرم خان راکوي.
د افغانستان ملي امنیت لپاره د اولس مشر حامد کرزي سلاکار رنگین داد فرس پنتا په مشرۍ کې یو اعلی سطح پلاوی چې د اسلام آباد په یو ورځنی سفر دی نن سهاري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې په دوه اړخیز امورو او د سکیورټي په معاملو خبرې اترې وشوې. په دې ملاقات کې د پاکستان له اړخه د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امورو سلاکار سرتاج عزیز او خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د افغانستان لخوا د افغانستان نائب خارجه وزیر عتیق الله حتفمال، پاکستان کې د افغانستان سفیر جنان موسازی او د افغانستان د بهرنو او د دفاع وزارت چارواکي هم شامل وو. د افغانستان د پلاوی دی دورې په اړه د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویاند تسیم اسلم نن هفتهوار خبری غونډه ته وویل پاکستان تمه لري چې افغانستان به د پولیس سکیورټي په اړه ضروري اقدامات وکړي. دی وویل چې د وزیر اعظم خصوصي نماینده محمود خان اچکزی د کابل دوره هم په دې لړ کې و.
The purpose of the
سپیشل انوایز.
افغانستان ته د پاکستان خصوصي نمائنده د سفر مقصد هم داو چې پولي تنظیم لپاره د افغانستان تعاون تر لاسه کړی شي. د شمالي وزیرستان اپریشن مقصد هم دا دی چې دغه علاقې نه ترهګری د جړې نو وسل شي، او موږ د افغانستان نه تملرو چې د پولي تنظیم لپاره به اقدامات اوچتوي چې دا وسلوال د افغانستان په خاوره پټنځایونه ونه مومي. نو د افغانستان د امنیتي سلاکار دا دوره هم په دغه تسلسل کې ده. د ایجنډې مطابق د افغانستان د ولسمشر ملي امنیت سلاکار به د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره هم ملاقات کوي. هم په دې لړ کې 13 ورځ افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو.
زموږ د ملي امنیت سلاکار له ځانګړي وړاندې سره روان دي او ځانګړي هیلې ترې کېږي. البته له دغو هیلو څخه یوه دا ده چې موږ داسې لارې چارې ومومو چې په ګډه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې کار وکړو. همداراز په دې پوه سو چې د هغو توغندیو اصلي علت څه دی چې د پولې له پورې غاړې په دغه حساس وخت کې پر افغانستان ویشتل کېږي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان مشال ریډیو سره د سفر په اړه وویل چې د پخوا په نسبت افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا سفر ډیر مهم دی، ځکه چې اوس افغانستان غواړي چې مستقبل کې تعاون لپاره پاکستان نه لیکل شوی وعده واخلي. د سیاتوي
د پلاوی چې راغلی دی دوی ته به یو خصوصي پیغام ورکړي د نواز شریف د پاره چې په هغه کې به دی ورتوی یو لار نقشه، یعنی یو روډ میپ غواړي، ځکه چې افغانستان ته په ماضي کې ګیلې پاتې شوی دی چې پاکستان ورسره وعده کوي خو هغه د هغې په نظر هغه پاکستان نه پوره کوي. نو اوس خو هغې کلک د پاکستان نه وعده غواړي، بل د پاکستان هم د افغانستان نه ګیلې شته، او هغه کې مهمه ګیله هم ده چې د پاکستان په نظر دلته نه خلق د اوړي پاکستانی طالبان اول خپل مرکزونه جوړي. نو بد اعتمادي خو موجود ده، خو دا مهمه ده چې سفر کیږي او هغه کیدی شي په دې خبرو کې هغه تر څه حد هغه لري شي.
د ذکر ده په تیره هفته کې پاکستان ته د افغانستان ملي امنیت سلاکار رنگین دادفر سپنتا د سفر په اړه د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرې اترې هم شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځي چارواکي داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو پر مهال 14 نور وسلوال وژل دي او 12 نیول دي. آزاد سرچینې د دې شمیر پخلی نه کوي. بلخ له شمالي وزیرستانه به کورشې به خلک وای ټول سامانونه یې په کورونو کې پریخي دي او د مهال یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د مشال اړیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR داوا کړي چې شمالي وزیرستان کې په تازه عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او 12 نورو وسلوالو خپل اسلحه غورځولې چې امنیتي ځواکونو ته ځان حواله کړي دي. تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دغه مقامي او کا بهراني وسلوال دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. بل طرف ته د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMA چارواکو په وینا شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له وجې راغلیو کډوالو شمیره 3,03,000 هم اوړېدلې ده چې زیاتره د بنو او خواوشا کې میشته شوي. دغه کډوال وایي د سیمې پرېښودلو لپاره ورته یوازې 3 ورځې ورکړل شوې وې چې یوازې په یوه جوړه کپڑے کې راوتی او نور یې هر څه په کورونو پاتې شوي دي. دوی وایي بنو کې د رشن اخیستو لپاره ټوله ورځ پنمر کې تیره کړي او د سختو ستونزو سره مخ دي. د میرعلي اوسیدونکي شفاعت الله وایي سحر 4 بجو په قطار کې ودرېږي او ما شام واپس وګرځي.
پرین چې کوم سامان واغه ملاوي دون نه هغه سامان کم کړه غلې شي وي دونه وا چې نی وي غړي کوم تکلیف ته مشته پلانې شي د غرمت مې ویلوړي نه به ملاوي دي په کیسه څه وکړې نه ملاوي دي کوم څه وی هغه مې نه پوس پوت شي وي نه ور پوت دي مې نه سامان نه پوت دي ورشن ته مې ځل تر خپل مجبورۍ ویلوړي ځکه چې دا د مې مجبورۍ ته مې کوم سامان وي څه نه هغه مې نه پوس پوت شو. دا
محمد الله وای 15 لک خلکو لپاره یوازې یوه دروازه ده چې په دغه درشن اخیستو لپاره ورشي. نو څنګه ممکنه ده چې د زرونو په شمیر په قطار کې ولاړ دغه خلک راشن واخلي او ورباندې لاټي چارج هم کیږي؟
ډېر کم یادي روغو درې ورځې ټیمې روغو په درې ورځې شلې میرو هیڅ شر نه وشوله کمنه پوده شلو په پیدل باندې راوتلی او ډېر لوی په تکلیف سره بلکې په کې موجود شم چې کپڑے را هم صرف وړلې او دا دي کې نن مې دوی دریم ورځو چې روښه بیا ستړه شو چې منشا او سرته ملاو نشي بیا کېر بدر بابا شو
کلام او چبنو سپورتس کمپلیکس کې راشن پاینټ کې د سفران چارواکو نو پختل نو دو یوې پورا هڅه کوي چې کډوالو ته اساني ورکړي او کډوالو لا هم پکار دي چې وړاندې خپل رجستریشن وکړي او بیا یې د نادرا څخه تصدیق وکړي پس د راشن اخیستو لپاره راشي. دوی دا هم وایي د نننه د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د یو په ځای درې راشن پوینټونه خلاص شوي. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای مشر ارشد خان هم وایي شمالي وزیرستان کډوالو هره کورنۍ ته به اوس هره میاشت د کور د کرایې په مد کې 3000 روپۍ ورکولی شي چې کم کډوال کیمپونو ته نه ځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
محمد امید د شمالي وزیرستان میرالی په لوی مارکیټ کې درخت او جامو خرڅولو دوه دوکانونه لرل. دی وایي چې کله پاکستانی پوځ پر مارکیټ بمباری وکړه نو په بازار کې هیڅ کس نه و او د دوه دوکانونه وسوځیدل. دی وایي له سهاره تر ماښامه دوکانونو ته کتل چې اور ورباندې پورې و، خو د ګرځ بندیز له کبله نه شو تللی چې اور ووژني. دی وایي د عملیاتو د شدت له کبله د دوه ورونه ذهني مریضان شول. د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی په بنو کې له محمد امین سره خبرې کوي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د عسکري ځواکونو لخوا د هلیکاپټرو په واسطه د میرلی په لوی بازار د هوایی بمبار په نتیجه کې د محمد امین د سلویختو لکونو روپو د جامو د خرڅولو دوه دوکانونه وسوځیدل.
میرلی مین بازار چوک محمود مارکیټ او هلته زما دوکانو د کپڑے دوکانو په دې کې تقریبا 40 لاکھ نه باسه کپڑا وه. د هلیکاپټر نه شیلنګ ورباندې وکړ او زما دوکانه کې زما ذاتی پاسپورټ و 10 سال ګرنټي وه او هغې سره ما ډومیسایل وه او هغې نه بعد د میټرک نه
محمد امین وای چې هغه د دکان په قرضونو شروع کړی وو.
دا تقریبا 2008 نه زما دکان شروع شوی دی او دا 2014 سره اوس هم دا کاروبار شروع وو. اوس ډېر خلک لاهور کې ما باندې ډېره قرضه پته بانو کې میرم شاه کې میرلی کې او میرلی کې داسې خاندانونه شته چې ماته نغدې پیسې راکړي وي.
دی وای چې کله دکان شروع کاوه نو سوچ به یې کاوه چې په دې ګټه به هغه په خپلو بچو سبق وایي، د کور خرڅ به چلوي او سیالي به کوي. خو
زما دوه ورونه وو، هغه زما سره په کاروبار باندې خو چې کله دکان ولید هغه دواړه ذهني بیماران شول. ما دوه وړه بچان او ما دا شوق او 14 بچان به مې رالېږي، سبقونه به هم وایي او دا دکان به هم چلوي. خو بس دا نرشه ختم شول او هرشه یره یره شول.
د محمد امین نه مې وپوښتل چې تاسو د خپل دکان نه جامې ولې نه وستلې چې ګنې تاوان مو نه وې شوې.
داسې وا چې شپې 2 بجې وې چې جټه راغله لای بمبار وشل. مونږ خریده کوټې نه راووتو بهر ته تلې د مردا شې دا کوټې چته نه باندې کېنني او سبا چې مونږ کده ډایرکټ هلیکوپټر راغله او شیلنګ شروع شو ته په بس خو د سبا نه مونږ سره مرشمه رسماله دل چې ما په دکان باندې ورنه برادل او دوله ونه چګدل او ورتلای نه سول زکه چالي کاوټر او شیلنګ او بازار باندې کار پیولا کېده.
محمد امین دا سات په بنو بازار کې میشته او وای چې کوم وخت په میرلی بازار د هلیکاپټر او شیلنګ شبیو نو بازار خالی وو او هیڅ څوک پکې نه و. نو بیا دا سمانه راوړي چې ګینه دا هوایی بمبار پچا کېدو
سیال ته هنه پایرنګ په شوا جنا د شتګرد او مخبل غریبات کو د غریبات او اندغت په بده کې ناسله ها و نه بل سګر کرنی شایو کپڑے غند غریبات مې کو بس دا پښه وس وځه.
د محمد امین نه هغه تنان چې د تی په قرضونو جامې ور کړې نو وسره هغه خپل پیسې هم غواړي.
د زما سره چې حکومت امداد ونه کې زما خو ته وسیله نشته د خلک قرضې و او شکوم یته ورزه وای ما سبب جوړاو ترتیب ورته جوړاو ما خپل پیسې راکا.
او محمد امین په بنو بازار کې یوازې ګرځي او د کورنۍ نور غړي شوال ته لیږلي. دی وای چې که کورنۍ بنو تره ولي نو ممکن نه ده چې د خوراکونو او د استوګنې د نشوالي او د سختې ګرمۍ له وجې بیماران شي. هغه په دې خوښ وو چې د کورنۍ ټول غم په خپل سر پورته کړي او ویلې چې دوه ماشومان بچیان دي چې لا هم اسکولونو ته د تګ نه دي، نو ګینې هغوی چېرته د هغه د مشکل نه خبر نشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې څلور نور تنظیمونه د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولې دي. په دوی کې جماعت او داوا هم شامل ده. هلته پاکستان ویلي دي چې دا لازمي نه ده چې که امریکا ځینې ډلې ترهګرې وګرځوي نو دوی به یې پر ضد کار روایي کوي. خو کارپوهان وایي د امریکا د دې کار موخه پر پاکستان د سیاسي فشار د راوستو په معنا ده، ځکه چې هغه ډلې د هغه هیواد دننه فعالیتونه کوي او د حکومت رویه ورسره هم نرمه ده. تفصیل ګلایاز راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان څلور تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوه، انفال ټرست، تحریک حرمت رسول او تحریک تحفظ قبله اول شامل دي، د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د دې ترڅنګ د لشکری طیبه چې په 2001 کال کې ترهګر ډله ګرځول شوې وه، دوه غړي نذیر احمد چودھری او محمد حسین ګل د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي تسنیم اسلم خان د زیارت په ورځ 19 خبری غونډه کې د دې ګام په خبرګون کې وویل:
against any individual or entity becomes obligatory.
دا پاکستان لپاره به د یوې ډلې او یا د یو کس پر ضد کاروایی کول هغه وخت لازمي وي چې ملګري ملتونه په خپل لیست کې هغه کسان یا ډلې شامل کړي. د یو ریاست لخوا په ډلو یا کسانو پر ضد کاروایی دا مطلب نه دی او نه هم لازم دی چې پاکستان به هم دا هغو ډلو پر ضد کاروایی کوي. زه به په دې اړه نور معلومات راغونډوم چې آیا د دغو کسانو پر ضد کوم تورونه لګېدلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر مخه دغه څلور تنظیمونه د لشکری طیبه متبادل نمونه دي او د بندیزونو نه بچ کېدو لپاره نمونه بدلوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د امریکا لخوا دغه تنظیمونه د بهرني ترهګرو په لیست کې شاملولو سره به پاکستان مشکلاتو سره مخامخ شي. خو نوموړي زیاته کړه:
دغه مشکل دا دی چې دغه قسمه بندیزونه چې دي نو هغه هیڅ قسم اثر نه ورکوي او موږ ګورو چې بندیزوم لګي نو هغه نه پس چې دی بیا چې د تنظیمونه په یو نوم په بل نوم باندې کار شروع کړي نو ما ته نه ښکاري چې د دې پاکستان دنه به په دې تنظیم
د دې نه وړاندې امریکا د جماعت داوا مشر حافظ سعید ترهګر ګرځولې وو او د نیولو لپاره یې د $1 کروڑ اعلان هم کړی وو. خو حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او جلسو کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي چې حافظ سعید د پاکستان مثبت اړخ ته زیان رسوي.
زما په اند د پاکستان په ګټه ده چې حافظ سعید جلسو ته پرې نه ږدي. نوموړی د پاکستان د هغه انځور عکاسي کوي چې د ممبئی د پیښې وروسته مسخ شوی و. په دې کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. پاکستان له د خپلو ګټو او ښه نوم لپاره پکار ده چې د دغو ټولو ډلو مخه ونیسي.
کارپو تلت مسعود زیاتوي چې جماعت داوا په پاکستان کې خیراتي کارونه کوي، نو هم دغه وجه ده چې حکومت په دې معامله کې غیر جانبدار دی. خو امریکا له افغانستان وزي او داسې ګامونه خستو سره پاکستان ته داخې چې د ترهګرو پر ضد دغه هیواد سره ملګری دی.
ګولایاز رپورت موریده. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې په اتفاق د تحفظ پاکستان په نوم د قانون مسوده منزوره کړې ده. د دې قانون تر مخه به پولیسو ته دا اجازه وي چې پر مشکوک کسانو ډزې وکړي. البته بلې خواته د بیلابیلو ګوندونو سینټرانو دا بل مسترد کړی دی او وایي د دې قانون له عملي کېدو سره به نورې ستونزې پیدا شي او د بشري حقونو سرغړونې به وشي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د شورو پورس د سینیټ تلا محمود په مشارې کې د داخلي چارو لپاره د سینیټ قائم کمیټې غونډه کې تحفظ پاکستان ترمیمی بل په متفقه توګه منظور کړی شو، کوم چې با د صدر د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه قانون وګرځي. د دې بل تر مخه به د 15 کرېډه پوری پولیس افسر د ګولۍ چلولو حکم ورکول شي او یو تر هغه به ملک دښمنه تصور کولای شي او دارنګ د دې جرم سزا 40 کاله قید دی. دغه رنګ بل کې دا هم ویلې شوې دي چې سکیورټي ادارې به د شک په بنیاد یو تن لزان سره تر د درې میاشتو پورې ساتلې شي. د دې بل په اړه د قانون د وفاقي وزیر زاهد حامد وینا ده چې دا بل په د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو غوره قانون وګرځي او د دې نه به په جرمونو کې کمی راشي. خو بل طرف ته د نور ګوندونو د سینیټرانو وینا ده چې دا بل د بشري حقوقو خلاف ورسي ده او هم په دې وجه دوی په سینټ کې مخالفت کړی وو. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر احمد حسن اوی
بنیادی خبر بدی کے دے انسانی حقوق ہو رہا قوانین پہ ہندوستان کے انشاء پہ یو ایس کے مشتدہ ٹیررسٹ پارا خوبیا اردو سوڈیر ذرا وم پہ بے طریقہ پتے اندازہ کے آگے پتہ کی خبروں کے خبری کو ادرے سلوری نے دی اور پورا پارک بھی نہیں سر آگے بیان کے اول پتے ٹیم کی مارا پارا ڈیرا گرانا خبر بہرحال اگر چیئر آگے تھا آگے اختیارات چکم دے اور ٹیررسٹ پارا ملاوے دل پکار دی آگا دا سے آگے تدا سے ملاؤ نہیں سیچی ٹیررسٹ پہ آڑ کے عوامی شہری حقوق پہ انسانی حقوق باندھے تا کل
مشال ریڈیو دفاترنا د جمعیت علماء اسلام سینیٹر صالح شاہ نے پدی اڑو پختن نوہاغا اوے
نوم خود تحفظ پاکستان بل دے کنا تو پاکستان تو خود پدی یو بل بنے نشی تحفظ ور کولے کنا کم سے کم پاکستان کے انسانان وسی کنا نو چدا سی مطلق لا انانی جوڑے شی چیو افسر پتا بندے پر شک کر دس کولے شی
قانون دانان د دی بل پ اڑ سوئی کلچ مشال ریڈیو د قانونی چارو تزیہ کار او وکیل شہاب الدین نو پختن نوہاغا ہم دا بل د بشری حقوق خلاف ورزی
پاکستان بل کے ڈیر داسی شکون دی چی آغا دا بنیادی انسانی حقوق و سرا متصادم دی خبر ادا دی چی دا سونو کالو پا انسانی عمل کی چی کمی خبر مکمل غلط گن لے شوی دی مثلا دا یو ملزم یا دا یو کس یا دا یو انسان یا دا یو سیٹیزن دا یو وگڑی دا یو شہری دا حقی چی آغا سرا بدا سی ریاتے نکی گی دا بنکی گی یا منگا سی قوانین جوڑول شروع کو چی آغا دا انسانانو دا بنیادی اقدارو دا غی دا بنیادی حقوق خلاف وی ظاہر ادا چی دا غی خو بیا سرا ٹک قانون نشی وی دے خدا گنم چی حکومت دا دا قانون سازی مسئلہ نہ دا دا الزام پا قانون را ودی نو قانون کی اس مسئلہ نہیں آ مسئلہ سیاسی دا ٹولا او دی پا سیاسی لحاظ سرا مکمل فیل شیوی دی دا دی مسئلہ سا حل دی نشتو
دا ذکر دا چی دا بل تی رستیو کی دا قامی اسمبلی نا دا پاس کی دو رستو دا منظوری لپارا سینٹ تا اڑان دکڑے شوی وو چرت چی دا مخالف و ڈلو گوندون سینٹرانو دا مسترد کلو او دا شان دا بل دا سینٹ قائمہ کمیٹی تا ولی گلے شو چی دا بحث رستو تیر ورز منظور کلے شو دادی ہم یاد وی چی پا ابتدائی توگا دا بل دا دو کالو لپارا منظور کلے شو او پا دی با تر دا یادی مدی عمل کولے شی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو پا اڑا اونی زخبرون جمہوریت ہر اونی دا جمعی پر ورز پر پاوکام دو بجو او دشمبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
وړم ورځ د پېښور د باچا خان نړیوال هوایي ډګر پر یوې الوتکې د ډزو تر پېښې وروسته امارات ایرلاینز او قطر ایرلاینز د پېښور پر هوایي ډګر خپل خدمات تر لنډې مودې ځنډولې دي. بلخوا د پېښور پولیسو ویلي د هوایي ډګر د امنیت لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د امارات ایرلاینز لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی ایمیل تر مخه امارات ایرلاینز د 25 جون څخه تر نامعلومه مودې پورې د امنیت د تازه صورتحال له امله پېښور ایرپورټ باندې خپل سرویس ځنډولی دی او دا چې د دې له وجې اغېزمن شویو مسافرو ته به امارات ایرلاینز د نورو ځایونو څخه د سفر اسانتیاوې برابروي. د پېښور ایرپورټ سینیئر منیجر ریپورټ سرویسز لطیف الحق مشال ریډیو ته وویل چې د امارات ایرلاینز سره سره قطر ایرلاینز هم پېښور ایرپورټ باندې د خپل جازونو کوزیدل او ختل په عارضي توګه ځنډولي دي.
قطر وبېګا هغه هم اسلام آباد نه نظر کړی دی کنه کېدی شي چې دا نور ایرلاینز آپریشن کو نو کېدی سبا نه هم واپس همدلته نه آپریټ کی خو ایکچولي نارمل بالکل دغه دی وخت کې سہن مطلب بیگم فلائٹس خپل دغه باندې شیډول باندې دغه سحر شاهین ایئر بلو بیا انډس اوسیدنو ایئر اریبیا ردی دغه شو ارایول مو شو ډیپارچر مو شو سعودي را روان دي لکسات کې هم کنفرم دي.
اس پی کینډ فیصل کامران مشال ریډیو ته اویل چې د پېښور ایئرپورټ لپاره نوې سکیورټی پلان یا امنیتی منصوبه جوړه کړی ده.
جو پیریفری میں ایریا ہمارا بنتا ہے نا جو ٹرائبل سے آ رہا ہے
مونگ سر چکم د قبائلی سمی سخا پېښور ته راتلون کی لاری دی او هغه سیمه چې د قبایلی سیمو سره پل لري هغه کې مونږ کوشش کوو چې د پوز او ایف سی سره پګړه چک پوسټونه جوړ کړو. ایئرپورټ خواوشا سیمه چرته چې جاس کوزیدو دوران ډیر لاندې راځي د هغه کابو کول نوړان دی به مونږ د پېښور قبایلی سیمو سره جنگیدلی ځایونه خوندي کوو.
بیسک ہمارے پرپز یہی ہے کہ اس چیز کو کور کر لیں. پہلے
نوموړی جاتا کړه چې پېښور ایئرپورٹ باندې د پی آئی اے جاز کوزیدو دوران نړزو پېښ نورستو 13 ورځ پولیس ته 200 څخه زیات مشکوک کسان گرفتار کړي او نن یې د سربند په اچنی سیمه کې 9 نور مشکوک کسان نیولې دي چې پلټنې ترې روانې دي. یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې پېښور ایئرپورٹ باندې د پی آئی اے په جاز د کوزیدو پر مهال د ډزو پېښه کې یو زنانه مړه او د پی آئی اے دوه کارکوونکي ژوبل شوي ول. او دا دې هم یاد وی چې پېښور ایئرپورٹ باندې د 2012 کال په دسمبر میاشت کې وسلوال برید شوی وو او سو وارې پرې د نامعلومو ځایونو څخه د راکټونو حملې هم شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
او سم لا عبدالحی کاکڑا دا دی محال دا خبرون لنڈی زورو زکچ پا پی خبر کی پینزنی میں او پا کابل کی پینزا بجے شوئے.
افغانستان د ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرس پنتان د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلي. نوموړي نن سهار له یو پلاوي سره پاکستان ته رسېدلی و. د وزیر اعظم د دفتره جاري سوی یو خبر پاڼه وایي چې په خبرو اترو کې د امنیت په ګډون په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وشوې. امریکا د پاکستان ځان ته یو خیراتي دارونکي سازمان تر اګر تنظیم ګرځولی. د امریکا خارجه وزارت ویلي جمعیت دعوه کوي چې یو خیراتي اداره ده خو په اصل کې د تر اګر تنظیم لشکرې طیبه سره تعلق لري. نن سهار د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ نښته کې 4 وسوال او 3 خستار ویل شوي دي. تر خو د دې خبرې تصدیق نه هم وسوالو او نه په آزادو سرچینو کړی دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ادارې FDMI په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په شروع کېدو وروسته د بل کوڅو کسانو شمېر 4,00,000 زیات شوی دی. پرخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان UNHCR بیا وایي په دې وروستیو کې د وزیرستان څخه د باندې 12,000 اوسېدونکي خوست او پکتیکا ولایت ته کډه شوي دي. پر پېښور ایئرپورټ د پی آئی اے پر الوتکه تر برید وروسته د دوبۍ اماراتو او د قطر ایرلاین خپلې الوتنې ځنډولې. البته د ایئرپورټ د چارواکو په وینا باندې کورنۍ او ځینې نورې نړیوالې الوتنې لا روانې دي. افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې د وسوالو د محاصرې حالت مات کړی او ډېر طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه وایي د افغانستان په شمال کې د امنیتي ځواکونو وسوالو د جګړې له امله په تېر یو کال کې د ماشومانو مرګ ژوبله 10% زیات شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ماسکو باید په 2 ساعتونو کې دا ثابت کړي چې کیف او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ تورباند ملاتړ حج کوي. او د عراق لومړي وزیر نور الملکي وایي شام په روانه اونۍ کې په عراق کې دننه بمباري کړې ده.
خبرونه لنډیز مول مشال راډیو واوري دو بیان دو عبدالحی کاکړه او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې ورځ پانو تا کتن کړی ده.
نن د پیښور نخبریدونکو آج ورځ پانه خپل ادارې کې وایي چې د شمالي وزیرستان متاثرینو په سم ډول راشن نه میلاوي دو خلاف احتجاج کړی دی او دوی کوهاټ روډ بلاک کړو چې پکې د گاډو شیشې هم ماتې شوي او پولیسو د حالات کنټرول کولو لپاره هوایي ډزې او لاټي چارج کړی دی. دریا مخ کې لیکي چې د متاثرینو د احتجاج نه دا خبره ظاهریږي چې وفاقي او صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سم جوړ د متاثرینو خیال نه ساتي او نو ورته امداد یا نور اسانی رسولې شي، بلکې د دغه پیخي سمندستي رستو سکیورټي فورسز د راشن د ویش کار په خپل لاسو کې واغستو او هر څه په سمه طریقه تر سره شو. ادارې زیاتوي چې یو خو پوسټا د تجربه شته چې د آفاتو دوران باندې نظم او ضبط څنګه ساتي او امداد به په کومه طریقه تقسیموي او بل دا چې د سکیورټي ادارو افسران په خپل میدان کې موجود وي او د هر کار نگراني په خپل کوي، نو ځکه هر څه سم طریقہ تر سره کیږي. خو د بده مرغه حکومتي ادارې او متعلق افسران لري ناستوي او په بندو کمرو کې میټینګونه کوي چې ور سره د دې حالاتو صحیح ادراک نه کیږي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په پیښور بچاهن هوایي ډګر د سعودي عرب نه راتلونکي د پاکستان په هوایي جهاز باندې ډزې کېدل د ترهګرۍ یو نوې لار پرانیزي. د ادارې په وینا په دې ډزو کې د قبیلې سیمې سره تعلق لرونکي یو زنانه په حق رسیدلې او دو نور نور جوبل شوی دی ادارې زیاتوی چې د پیښور ایرپورټ انتظام د سیول ایویشن او د ایرفورس سره دی او دغلته سخت سیکورټی هم ده خو د دې باوجود تر هغه په خپل مقصد کې کامیاب شو کوم چې د فکر وړ خبره ده ادارې مخکلي کې د کراچی په ایرپورټ حمله وروسته باید چې د پیښور ایرپورټ حفاظتي انتظامات نور هم غوره جوړ کړی شوی وو خو داسې ښکاري چې په دې انتظام کې ځینې خامۍ موجود وي او د دې نه تر هغه فائدہ اوچا دکړه ادارې اخر کې وای باید چې سیکورټی نافذ کوونکي ادارې دغه خامۍ لری کړي چې راتلونکو کې داسې قسمه پیښې بیا را مخې ته نشي او حکومت له هم د دې پیښې سخت نوټس اغستل پکار دي چې د مسافرو د ځانونو د حفاظت سره سره د قومي اساسو تحفظ هم باوري جوړ کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه لیکلي دي چې کېدای شي همره کامیاب نشي څومره چې داوا شبه ده د لیکوال په خبره پاکستانی پوځیان په داسې حال کې د عملیات پیل کړی دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې کومه خاصه ستراتیژي وجود نه لري کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده لیکوال وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتیجې اعلان ځنډیدلې دي خو اوس ملګري ملتونه هڅه کوي چې په خپل منځګړتوب موجودې ستونزې هوارې کاندي بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو له مهمو برخو سره
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د دې داوی سره عملیات شروع کړي چې تر هغه به ختمي خو کېدای شي لدی عملیاتو هغه ګټه تر لاسه نشي چې توقع یې کیږي لیکوال وایي امریکا او اسلام آباد د دې عملیاتو مثبتو نتیجو ته سترګې پر لاره دي خو پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې کومه ملي پالیسي نه لري چې له همدې عمله د شمالي وزیرستان عملیاتو ګټې به پایدار نه وي په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوز همغه پخوانی طریقه کاری یعنی د ولسی وګړو وستل او د وسلوالو خلاف پوره زور کارول لیکوال وایي دا عملیات ستراتیژیک نه بلکې تکتیکی دي فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د وی ستراتیژي جوړولو پر مهال خپل پوز په نظر کې وساتي لیکوال وایي د پاکستان ملکی حکومت په دې روسیو کې د ترهګرۍ په وړاندې قومي پالیسی جوړه او وړاندې کړه خو دا چې د پوز نظر پکې نه دی اخیستل شوی نو دا نیمګړی او عملي کول یې مشکل دي بلخوا کرسچن ساينس منیټر رسپانا لیکي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کې یو کاندید یا امیدوار عبدالله د درغلۍ تورونه لګولي او د بې یقیني یو صورتحال پیدا کړی د ورځپاڼې په خبره اوس نوموړی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکو سره د رامنځته شوي بحران د ختمولو لپاره ملاقات کړی کرسچن ساينس منیټر لیکي سره له دې چې ویره وا چې ډیر خلک به د رایو اچولو لپاره راونوزي خو د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې 2 میلیونه خلکو د ټاکنو په دویم پړاو کې برخه اخیستې ورځپاڼې لیکي په ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله کې که هر څوک نوې افغان ولسمشر شي د ګڼو چیلنجونو سره به مخ وي نوې ولسمشر به په داسې مهال خپل کار شروع کوي چې امریکا به خپل جګړهیي ځواکونه وباسي او دواړو کاندیدانو ویلي چې امریکا سره به هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې به یې 9800 امریکایي پوځیان له 2014 کال وروسته پاتې شي کرسچن ساينس منیټر لیکلی چې یو بل لوی چیلنج به د خراب اقتصاد ښه کول او هیواد له دیوالیه کېدو ژغورل وي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ
په داسې حال کې چې په عراق کې وسلوالې ډلې د 15 ولایتونو ډېرې برخې نیولې دي امریکا وایي عراق ته سرتیری نه خو سلاکاران یې استولې دي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې پر همدې موضوع په خبرو کې برخه اخیستې ده چې په اړه یې د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی دی د دې رپورټ مهمې برخې له نجیب عامر اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جون په 26 نیټه په پاریس کې د عراق د شخړې په اړه په خبرو کې برخه واخیسته په پام کې ده چې جان کیری به په همدې موضوع د اسرائیل، سعودي عربستان، عمان او د نورو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي د خبرې وروسته لاغې تر سره کیږي چې 13 ورځ د عراق وزیر اعظم نوري المالکي د سنی وسلوالو هغه غوښتنه رد کړه چې نوموړی دی د ملي ژغورنې حکومت جوړ کړي خو مالکي وویل دا د اساسي قانون پر ضد یوه کودتا ده مالکی چې د شیعه اکثریت غړی دی دا ژمنه کړې ده چې په یوې اونۍ کې دننه به یوه نوې کابینه جوړه کړي. واشنگټن د مالکی د دې اعلان هرکلی کړی، ویلي دي چې نوموړی د حکومت جوړونې آئینی پروسې ته ژمن دی. ملګري ملتونه وایي له کله نه چې د القاعده د چتر لاندې فعالیت کوونکي سنی وسلوالې ډلې د شام او عراق اسلامي ریاست په عراق کې پرمختګ پیل کړی، دغلته له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه همدارنګه د عراق د وروستیو جګړو له امله د 1 میلیون خلکو د بې کوره کېدو خبر هم ورکوي. تر دې وړاندې د امریکې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د ځواکونو لیږل رد کړي وو، خو دای ویلي چې د 300 په شاوخوا کې صلاحکاران به هلته واستوي. دغه صلاحکاران تېره ورځ بغداد ته ورسېدل او د بغداد د عملیاتو د قومندان سره یې وکتل. په عین حال کې راپورونه دي چې یاغیانو د اجیل په نوم د تیلو درلودونکو ایالت قبضه کړی دی. دا ایالت د تکریت ختیځ لوري ته په 1.5 کیلومتر کې موقعیت لري.
نجیب عامر مو د مقالې مهم برخې اورېدې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستاني فوجانو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای د طالبانو په جامه کې په هلمند کې جګړه پیل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال تر 4 ورځو زیات وسلوال په هلمند کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر خلاف جنګیږي چې ډېرې پکې پاکستاني فوجیان دي. البته پاکستان په دې اړه باندې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د هلمند ولایت چارواکو د هغه ولایت درو نورو ولسوالیو ته د جګړې د پراختیا خبر ورکړی دی. نور معلومات اجملاند راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې خی په هلمند کې د افغان ځواکونو خلاف جګړه کې پاکستانی پوځیان برخه لري. دا وزارت وایي د 4 زرو څخه د زیاتو هغه وسلوالو ډیرې پاکستانی پوځیان دي چې دا مهال په هلمند کې جنګیږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان نجیب دانش ته چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه گزارشی که ما داریم از سوی افغانها و ارگانهای کشمیر
خغلی دانش ویل به دمرقه هغه رپورټونه چې مختلف سیمه راغلي او کشفی ادارو معلومات راکړي خي چې د پاکستان یو شمیر نظامی کسان یا ملیشي له طالبانو سره وګپوګه په دې سیمه کې جنگيږي. موږ دې ډېر اندېښمن کړي یو. موږ په دې اړه خپل اعتراض هم په ډاګه کړی او تاسو پوهیږئ چې دا یو څرګند سرغړاوی او مداخله ده. افغان چارواکو ویلي چې تر 600 زیات وسلوالو 15 ورځې مخکې د سنگین پر ولسوالۍ برید وکړ. وستا چارواکي د نوزاد، موساکله او کجکي ولسوالیو ته هم د جګړې د پراختیا خبره کوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک تایید کړی چې د سنگین جګړه درې نورو غونډیو ولسوالیو ته هم پراخه شوې ده.
وسلوال مخالفینو خپل عملیات د هلمند په ځینو سیمو کې پلان اچول دي چې هغه د شمالي هلمند راځي چې د شمالي هلمند په ځینو ساحاتو کې لومړی د نوزاد ولسوالۍ ده، سنگین ولسوالۍ ده، کجکي ولسوالۍ ده او موساکله ولسوالۍ دي چې په دیرشم تاریخ کې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې د ځینې پوستو او ځینې سیمو خپل تحرکات شروع کړي دي او خپلې حملې شروع کړي او همداشان 13:00 بجې په موساکله ولسوالۍ د کندور او یتیمچین په ساحو کې او نن ورځ سهار 2 بجې د کجکي ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې حملې شروع کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د جګړې د پایل راهیسې تر اوسه پورې 40 تنه د پولیسو سرتیري، 9 د ملي اردو سرتیري او 15 تنه ملکیان وژل شوي. د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په دې جګړه کې 7 تنه مخالف وسلوال هم وژل شوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي چې د سنگین، نوزاد، موساکله او کجکي له ولسوالیو څخه 2000 کورنۍ د جګړې له ویرې وتلې دي. د هلمند والی ویاند وایي وسلوال هڅه کوي چې د جګړې لمنه د افغانستان شمال ولایتونو او کندهار ته پراخه کړي. د عمر زواک په وینا مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي. تیر کال هم د حکومت مخالف وسلوال د سنگین په ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه وختي و چې شپږ میاشتې مقاومت وکړ.
لاج ملند مو د هلمند د جګړې په اړه رپورټ اورید. لکونړ ولایت د توغندیو د بریدونو له کبله په سلګونه کورنۍ ننګرهار ته کډه شوې دي. دا کورنۍ په خېوې، کامی او بیسودو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي او دوی له حکومت غواړي چې د سرپناه ترڅنګ دی ورته د ژوند تیرولو نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د دغه کډوالو یو شمیر کورنۍ چې د کامی پله تر څنګ د سیند په غاړه تر شنه اسمان لاندې ژوند تیروي وایي چې حکومت ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپناه تر څنګ دې ورسره لازمې مرستې هم وشي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم محمد داود، شګل د ولسوالۍ چوګام شاده کلي اوسېدونکی یم. دوه نیمه میاشتې کېږي چې دغه ځیګه اندازه د خراب وه، توپونه او هغه طرف نه به دغه مزایل راتلې لګېدل. روزانه توغندي راځي او په خاص په کورونو باندې ورېږي، بیا پوجان سرونو ته راختي ور هغه ثقیلې راکېټې د کلو ته راښکته کوي او بس کلی بېرته پوسې ولي. موجوده منګه په کامه سیمه کې د پله
طرف ته پراته دي چې سر پناه نه لري تر اوسه پورې موږ سره هیڅ یو موسسه یا دولت یا بل چا همکاري نه راکړي.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او له حکومت نه غواړي چې مرستې ورسره وشي.
زما ډاکټر دوران نوم دی. مونږ د چوغام علاقې نه پاس په دې غره کې پراتو مالونه رانه پاتې شو. زما په خپل دا لاس لګېدلې او په چرو باندې مونږ در په در راغلی یو. د یو د بل حال نه خبر ناچاره یو. دولت والی سي په خپل راغلی و زمونږ غامونه خوړو. نور د موسساتو کوم رئیسان چې دي هغه زمونږ غام نه خوري. مونږ د افغانستان نه یو. مونږ د کبل ځي یو. مونږ ته ووایي فوجیان چې هلته راوختل یو یو شپه کې یو سل شپېته ګولۍ دا خوانه راوختلې په قدم په قدم ولګېدې.
کله چې مو د بې ځایه شوو کډوالو ستونزې د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي مخې ته کېښودې، هغه په ځواب کې وویل چې له کونړ څخه بې ځایه شوي کډوال چې په خیوي ولسوالۍ کې میشت شوي وو یو سل او لس کورنیو سره یې مرستې کړې او پاتې کډوالو سره به له سروې نه وروسته مرستې وشي.
کډوال چار ریاست له لورې 8250 نغدې افغانۍ ورکول شوې. څلور بوجۍ غنم، څلور کوټۍ غوړي، نیمه بورې دال، یوه یوه خیمه او د اشپزخانې سامان هر کورنۍ ته ورکول شو. د قامې د پلس رقم کډوال پراته دي. زموږ د سروې ټیم همدا اوس تللی ده. د سروې نه وروسته چې کورونه معلوم شي، مستحقین معلوم شي، دغه سامان به هم دغه کورنۍ ته ورکول شي او دا تقریبا ټول 2500 کورنۍ دي.
د کونړ د سرحدي ولسوالۍ او شیګل او دانګام خلک وایي چې دوی د پاکستان له لوري د توغندیزو بریدونو له امله په کډه راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان دولت هم په بیا بیا دعوه کوي چې په کونړ د پاکستان له لوري توغندیز بریدونه ترسره کیږي، خو د پاکستان حکومت په بیا بیا د افغانستان د دولت دعوی رد کړي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار،
د هر زیارت پر ورځ په سالورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سالور نیمو بجو. د یارانو مشال.
له شمالي وزیرستان په بیکوره شویو کې زیات شمیر د ماشومان او خځو دی. دوی د ګرمۍ له کبله لډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. زیاتره خځې وايي ماشومان یې ناروغه شوي دي ځکه چې نه خو سم خواړه لري او نه هم روغتیايي اسانتیاوې. پر دې موضوع د فرخوندې وزیر رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه څه باندې 4.5 لک خلک د شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو له وجې وتلي دي. په دغو کې 40% ښځې او ماشومان شامل دي. دا وخت په سیمه کې سخته ګرمي ده او دغلته د تودوخې درجه نن سبا د 40 لوړوي او د روژې میاشت هم را روانه ده. د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکي طارق وایي زیاتره خلکو د زیاتو کرایو له وجې شپه او ورځ پیاده سفر کړی چې ډېرې ښځې او ماشومان گرمی هم وهلی او بیا په لارو کې د سوری یا اوبو هم هیڅ بندوبست نه و شوی. طارق وای
نو په لارو کې خو دومره سخت ستونزې دي ځکه چې پاکستان اسټیکو سکی د دنیا په تاریخ کې دومره هومینټیرین ټریجیډي نه دی شوی لکه موږ د شمالي وزیرستان اولس سره چې کومه وشوه. لکه ډېرې سخت ستونزې په لاره کې ترانسپورټ مسله وه، زنانا زیات پکې سفر شول، ماشومان ډېر زیات پکې سفر شول. په دې لاره کې پلمس کې ډېرې ته هاټ اٹیک وشو، ډېر خلک د ګرمۍ د وجې نه هاټ اٹیک ورته وشو.
د پاکستان میډیا لیکي په بېکوره شوو خلکو کې 20% ښځې او 20% ماشومان شامل دي. زیاتره خلک په بنو، ډېر اسماعیل خان او د خیبر پختونخوا په نورو جنوبي ضلعو کې په کیمپونو کې دېره شوي او ځینو بیا په دغو سیمو او پېښور کې کورونه په کرایه اخیستي دي. د شمالي وزیرستان د موسکی کلي یو اوسیدونکي مشال رادیو ته وویل دوی په لارو کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شول. مور یې ناجوړه ده او تر ډېره یې پیاده سفر کړی. دوی دا وخت په بنو کې دېره دي. د شمالي وزیرستان دغه اوسیدونکي د خپلو مسلو په اړه مشال ریډیو ته وایي
ډېر په سختي سره مونږ راغلل. په خپې باندې مونږ راغلی، یوه شپه یوه ورځ زمونږ په خپې راغلی او زمونږ سره حکومت په لاره کې ډېر سخت زیاتې وکړلو. زمونږ سره داسې زیاتې کړی دی چې خپل کوم چې مونږ کومه وفاداري د حکومت سره وه هغه بس نوره مونږ ختمه شوه. ډېر تیار مونږ سره حمله وکړه، یو وار یې چې حمله وکړه دویم وار یې چې بمب واچاو بچیانو بندې کړې. زمونږ سره ډېر زیات ظلم کړی.
په بنو کې د وزیرستان یو بل اوسیدونکی وایي بې کوره شوي خلک چې په کې د ښځو او ماشومانو شمېره زیاته ده، د تندې او سختې ګرمۍ له وجې د بیمارو سره مخ دي او بیا روغتونونه پوره بندوبست هم نه لري.
چې دا بچونه د ګرمۍ او د لوږې او د تندې نه مړېږي او د چادر نه په خوږېږي. مهرباني دا وشي چې چا ظلم کړی دا وکړي، هغه سره دا وشي ونه روان ده، نه بربادۍ او تباکۍ. خو د دوی دوی میاشتې لري پیندې پیندې میاشتې ستر کی وړو، خو یې لوږې تندې مړېږي، تکلیفات نه مړېږي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت د بنو ډېر اسماعیل خان او تلکی مروت په روغتونونو کې ایمرجنسی اعلان کړی، ولی په زیات رش له وجې دغه روغتونونه د مریضانو لپاره خاص سهولتونه نه لري. او بیا د سیمې خلک وایي د ښځو ډاکټرانو هم کمی دی. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ای ویان عرفان الله وایي دوی کوشش کوي د خلکو ټولو مسلو ته ورسیږي. بلخوا زیاتره بې کوره شوي خلک وایي په کیمپونو کې د سخت ګرمۍ او د سهولتونو د نشتوالي له وجې ماشومان بیماران شوي چې نه پوره خواړه لري او نه د علاج سهولتونه.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکی ریپی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو رویده دریا خان افریده لگرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وده ورکلی
در پختون قوم دا خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چترالا دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. د امریکا فارن پالیسی مجلې د لیکوال حسن عباس مقاله خبره کړې ده چې پکې ویل شوی په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو نوی پیل ښکاري، خو دا به هغه وخت اغیزنه کوي چې قانون عملي کوونکې ادارې د پاکستان په نورو برخو کې هم ګامونه واخلي. د مقاله مهمه برخه ل عبدالحی کاکړ اورو.
په واشنگتن کې میشت پاکستانی لیکوال حسن عباس په امریکایي مجله فارن پالیسی کې لیکي د پاکستان ترګري عزت پالیسی یو تاواني اړخ دا هم دی چې د دې مسلې له وجوده انکار سوی، پکې ځنډ سوی او ځینې خلک شاید دا دلیل هم ورکړي چې دا پر دوکا ولاړه ده. لیکوال وایي د ترګري په اړه داسې یو فکر نه یوازې په پراخه کچه به امنیتي رامنځته کړي، بلکې په زرګونو پاکستانی وګړو، پوځیانو او پولیسو له ترګرو ډلو سره د جګړې پر مهال د ځانونو قرباني ورکړې ده. حسن عباس یاتوی چې په شمالي وزیرستان کې روان عملیات یو نوی پیل ښکاري، خو د پښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان عام خلک به د دې نوې پوځي کاروایي ملاتړ جاري وساتي او آیا د فوج او ولسی حکومت ترمنځ همکاري به هم داسې پاتې سي او که څنګه؟ لیکوال حسن عباس یاتوی پاکستان په فاټا کې یوازې د فوجي کاروایي لاري تحریک طالبان پاکستان لمنځه نسی وړلای، بلکې په کار ده حکومت د قانون نافذ کوونکو ادارو په مټ د پاکستان په نورو برخو په تیره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. لیکوال پر مخ لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په اصلاحاتو، پولیس نظام جدیدولو او د انصاف په نظام کې د کار کولو څه خاص منصوبه نه لري. د دې په خبره کې داسې وکړي نو دا به د پاکستان د ترګري عزت پالیسي کې یو ډیر مهم بدلون وي. حسن عباس پر مخ لیکي افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان پاکستان ته نور وخت هم په لاس ورکړي چې په فاټا کې خپل عملداري نافذ کړي او قبایلی سیمې په قانوني، سیاسي او ټولنیز حواله له نور پاکستان سره وتړي. دا شان موړی وایي باید دینی عالمان هم د ترګري پاړه په خپل دریز له سره غور وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په سلور نیمه بجه.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر هغه بیان سخت غبرګون ښودلی دی چې پکې هغه د پاکستان یو شخصي ټلویژن ته د پختونخوا د اسمبلی د ماتولو ګواښ کړی دی. اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان له خپل بیان سره نه یوازې د اسمبلی د غړو بلکې د ټولې صوبې د ولس د رایو یا ووټونو سپکاوی کړی دی. پر دې موضوع نور معلومات د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا شروع پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په هغه بیان سخت غبرګون څرګند کړو، کوم کې چې هغه پر رسنو کې دړکې ورکړې وي چې هغه به د پختونخوا اسمبلی ماتوي که چېرې تیر ټاکنو کې د پنجاب ځینې حلقو کې د درغلې او د ټګې په حق له ورته انصاف میلاو نشو. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې منور خان ایډوکیټ د صوبایي اسمبلی بجټ اجلاس کې دغه خبره اوچته کړه او د عمران خان د بیان په سخت ټکو کې د غندون رستی ټول مخالف ګوندونو ته خاص وکړو چې د احتجاج په توګه د بجټ غونډې نه بهر وزي.
چې د پی ټی آی صدر جناب عمران خان صاحب بار بار د دې کې پی کے اسمبلی ما داونو خبرې کوي او دا تریس پر کوي چې زما دا کې پی کے اسمبلی ریزال کو زه سر په دفتر باندې دا خبره کوم چې آیا دا اسمبلی عمران خان دیشی پر هم دا کړی چې دا بار بار دا دمخیاري ورکوي.
دا پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نیګت یاسمین اورگزے دا عمران خان دغه بیان په ضد د صوبایي اسمبلی سیکریټریټ کې د استحقاق تحریک هم جمع کړو او وی ویل چې دا پاکستان تحریک انصاف مشر نه صرف د صوبایي اسمبلی غړو بلکې د ټولې صوبې خلکو د جمهوریت رائے توهین کړی دی.
د یو پارټي لیډرشپ چې دینو هغه ته پکار دي چې دا غي کې یو وزډم یو ویژن یو ډیر زیات 18 سال دغي لکه په پولیټکس کې دغي خدمات دي. دا تاسې خبره ده چې دا سه خبره کول چې دین دا د یو ماشومان وونته کې خبره ده چې یو ماشوم لپاره هغه ماچس په ګوتور شي نو هغه وی کدا خبره مې نه منې نو اوس ما اور ورته کوم.
دا قومي وطن پارټي میرمن میراج همایون مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان د پنجاب نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی دی او که هغه ته دومره اعتراض وي نو سره د خپل ملګرو دي د قومي اسمبلی نه استعفا ورکړي.
نو خو به دای چې خپل د سیټ چې د قومي اسمبلی کې داغې نه استعفا ورکړي ورسره ملګری کم ناستي هغه ټول استعفا ورکړي نو حکومت به تک سنټر کې کمزور شي. دا صبح نه خوځان وخلي دي.
دا عوامي شل پارټي میرمن یاسمین پیر محمد خان د عمران خان دغه بیان غیر سیاسي غیر جمهوریت او غیر سنجیده وبللو.
بالکل نن چې عمران خان کوم بیان په اخبار باندې راغلي دي دا ډیر یو غیر جمهوریت خبره ده.
خو بیا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په جواب کې وویل چې عمران خان نه په یو شخصي ټلویزیون بیا بیا دغه پښتنه شوی و کچاري د پښتونخوا اسمبلی ماتيږي نو بیا به هغه سکوي. نو هغه دغه بیان ورکړی دی
په جمهوریت کې به صحیح الیکشن پکار دی. صرف الیکشن نه دی پکار، صرف الیکشن سره مسلې نه حل کیږي، صحیح فیر الیکشن سره مسلې حل کیږي. د دې لپاره موږ چې موږ به ار حد پوری زو نو هغه عمران خان په دې کانټیکست دا خبره کړې و چې موږ به ار حد پوری زو هغه ته چې تاسو د اسمبلی ممبران هغه چې اسمبلی ممبران وي حکومتي کار حد پوری زو.
دا یادونه ده چې د پښتونخوا اسمبلی کې د کال 2014 د لپاره زمینی بجټ هم منظور کړی شو او د اسمبلی غونډه د نامعلومه وخت پورې وزندول شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خبرونې په ورستۍ او شیبو کې یو ځل بیا له عبدالحی کاکړه د دې مهال خبرونه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار رنگین د اطفر سپنتان د اسلام آباد د سفر په مال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتر جاسوسي خبر پاڼه وایي چې په خبرو اترو کې د امنیت په ګډون په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وشوې. امریکا د پاکستان ځانته یو خیراتي اداره وونکی سازمان تر اګر تنظیم ګرځولی دی. د امریکا خارجه وزارت ویلي جمعه په دعوه کوي چې یو خیراتي اداره ده خو په اصل کې د تر اګر تنظیم لشکرې طیبه سره تعلق لري. نن سهار د خیبر قبایلي سیمې په جمهوریت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور وسلوال او درې خاصدار وژل شوي دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره اف بی ایم ای وایي په شمالي وزیرستان کې د بوجان د شروع کېدو وروسته د بې کوره سو کسانو شمېر تر 4.5 زیات شوی. په بل خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یو سی آر بی وایي په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان څخه د 15,000 اوسېدونکو خوست او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوي دي. پر پېښور رپورټ د پی ای ای پر الوتکه برید هورستا د دوبی اماراتو د قطر لاینونو خپل الوتنې چندوګې دي. د پاکستان ایرلاین پر الوتکه د ورځې مخکې برید شوی چې پکې وشه زوجل شوی او د پی ای ای د کارکونکو ټپيان وو. د هلمند چارواکي وایي چې د افغانستان د هلمند چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو د محاصره حالت مات کړی دی او ډېر طالبان ته مرګ ژوبل اړولې ده. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي بیا تور پورې کړی دی چې د هلمند په چې د نن ویلې چې د هلمند په دې وسلوالو طالبانو سره داسې بهرنیان لیدل شوي دي چې د جنگ په حالت کې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه وایي چې د افغانستان په شمال کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو د جګړې له امله په تېر یو کال کې د ماشومانو مرګ د 20% زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ماسکو باید په څو ساعتونو کې دا ثابته کړي چې د کیف او د یوکران په ختیځ کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو ترمنځ د قربان ملاتړ هڅې کوي. د عراق لومړي وزیر نور الملکي وایي شام په روانه اونۍ کې په عراق کې دننه بمباري کړې ده.
د خبرونو لړندې سره نننې خبرونه پاتور رسیدې ک پر همدې چپو پاتې شوې نه په ګوره شپګو بجو باندې به با د امریکا غږ ډیور رادیو خبرونه واوري. ماته اجازه راکړې په مخه مخه خشپا